دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم چې د کرښې پر غاړه نمیږي. په دې ساته خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د ړنګسو کورونو پر جوړېدو پر بهیر او پر هغوی د خرڅ او د هغه په غبرګون کې د حکومت لخوا د مرستو پر موضوع د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو سره خبرې کوو. خو تر دې وړاندې مو خبرونو ته پام راړوم چې فرخند اسد
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په څلورو صوبو کې د صنعتي زونونو جوړولو لپاره به د صوبایي حکومتونو سره مشوره کوي. د برلین پولیس وایي تیر ماښام د کرسمس په یو بازار کې پر خلکو د ټرک هیجولو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي، ګڼ نور ژوبل. او د روس ولسمشر وایي هغو خلکو ته به سخت ځواب ورکوي چې په انکاره کې د روسي سفیر په وژلو کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو د جاج اخیستو لپاره غونډه وشوه. نن د وزیر اعظم هاوس نه د خبرې شوې وی خبر پاڼې تر مخه لوړپوړو چارواکو وزیر اعظم ته معلومات ورکړ چې په یاده منصوبه کار په مناسب انداز کې پر مخ روان دی. وزیر اعظم نواز شریف د ترقۍ او پلاننګ وفاقي وزیر احسن اقبال ته سپارښتنه وکړه چې صنعتي علاقو ته حتمي شکل ورکولو لپاره د صوبو سره زر تر زره مشاورت وکړي او د دغه کار لپاره د یوې کمیټې د جوړولو فیصله هم کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوي په مشرۍ نن په دریو ورځني رسمي سفر بوسنیا هرزګوینا ته ځي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې دغه سفر په وخت په د پاکستان وزیر اعظم د بوسنیا د لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی بهلته د سوداګرو او سرمایه‌کارو یو فورم ته هم وینا کوي. نواز شریف ته د دې سفر بلنه د بوسنیا د وزیرانو د شورا مشر ډاکټر ډینس زیدویس ورکړې ده. ناصرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکونکي تختولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز مشال رډیو ته وویل چې د پیښې علت لا نه دی معلوم شوی. د سره صلیب د نړیوال سازمان د دې کارکونکي شناخت نه دی څرګند شوی. د ایاز په وینا د سره صلیب د نړیوالې ټولنې یو شمېر کارکونکي له کندوزه د کار لپاره مزار شریف ته تلل. ناصرګندو وسلوالو یې موټر ودرولې او یو نیه تختول دي. د احمد رامین ایاس په وینا تر دې مخکې هم د دوی همکاران تختول شوی دي. هغه سرګند کړه چې د پیښې مسولیت چانه دی اخیسته او د نور تفصیل ورکول نه هم انډړه کړی ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی نن د نهې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل دوه تنه چې یو یې د هسکمین او بل یې د پچیرګام ولسوالۍ دی د شپږمې ناحیې اړوند رنګ روډ باندې په داسې حال کې نیول شوی چې د سړک په غاړه یې ماینونه ځای پر ځای کول. خوګیانی زیاتوي چې درېیم تن یې د چین ولسوالۍ دی چې په جلال آباد ښار کې نیول شوی دی. د خوګیانی په خبره دغه کس غوښتل چې یو تن مهم دولتي شخص وتختوی او په بدل کې د مهمو نیول شوو وسوالو طالبانو د خوشی کېدو شرط حکومت ته وړاندې کړي. خوګیانی دا ادعا هم کوي چې درې واړو نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعترافونه هم کړی دي. تاسو مشال ریډیو تغوګي. تیر ماښام د ترکی په سرخار انکره کې د اکسونو د یو نندارتون په وخت د روس پر سفیر یو تن چې د سفارتکارو جامې په غاړه وي ډزې وکړې او هغه یې وواژه. دغه تن له حملې وروسته په لوړ غږ وویل چې حالب مه هیروي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی سفیر وروسته د زخمونو له وجې اسا ورکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه پیښې وروسته د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو لوړپوړو روسی چارواکو سره د لیدلو وروسته ویل ترهګرو ته به د دې ځواب ورکوي. دغه جرم پر دې خاطر شوی چې په شام کې په امن راوستلو کې د روس او ترکی اړیکې خرابې کړي. ترکی، ایران او نور هیوادونه غواړي چې په شام کې سوله راشي. د دغه کار په ځواب کې موږ باید نور هم د ترهګرۍ لپاره سخته پالیسي ولرو او ورانکاري به یې احساس کړي. پوتین دا هم اول دوی باید دا معلومه کړي چې دغه حمله تر شا څوک لاس لري. د ترکی لپاره د ماسکو سفیر اندری کارلوف هغه وخت پر ډزو وجل شو کله چې هغه د ترکی د اکاسانو لخوا د روس د تصویرانو په یو ننداره کې وینا کوله. د پیخه په ویډیو کې ښودل کیږي چې بریدګر په لوړ غږ وایي دا د حلب ښار ځواب دی. د شام حلب ښار یادولو چیرته چې سلګونه زره خلک د روس او شامی ځواکونو تر بمباری لاندې دي. د برلین پولیس وایي پرون ماښام د دغه ښار د ګڼې ګوڼې نه په ډک یو بازار کې چې خلکو پکې د کریسمس رخصتۍ لمانځلې یو تن خپله لارۍ پر خلکو خېجولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور په دې ممکنه ترهګریز برید کې ژوبل شوي دي. د جرمني پولیس وایي داسې ښکاري چې دا یو ترهګر برید و. د ټرک ډرایور په کسته دغه ټرک په خلکو خېجولی دی. پولیسو د کریسمس مارکیټ سره نږدې یو تن هم نیولی چې د دوی په وینا دغه ټرک ډرایور دی. د لارۍ د سپرلۍ پر سیټ ناست یو بل تن چې پولینډي و ډاکټرانو یې د ژغورلو هڅه وکړه خو په دې پیښه کې هغه هم وژل شوی دی. پولیس وایي د پولینډ دغه تن هغه وخت ټرک نه چلوه کله چې دغه پر خلکو ورغلې. ډی پی خبري اجانس لیکي داسې معلومیږي چې نیول شوی تن د افغانستان یا پاکستان نه راغلی کډوال وي. د پولینډ ټي وی ان 24 ټلویزیون وایي چې په دغه مشکوک برید کې استعمال شوی د پولینډ د یوې کمپنۍ دی. د جرمني پولیس بیا وایي دوی د دې خبرې د اندازې لګولو هڅه هم کوي چې دغه ټرک په خای تختول شوی و. بلخوا په انکرا کې د امریکا پر سفارت هم یو وسوال تن ډزې کړي. د امریکا سفارت وایي یو تن د ځایي وخت سره سم د سهار په 3:30 بجو په سفارت ډزې کړي. په پیښه کې مرګ ژوبلا نه دا وخته او اوس هم د کرنسۍ وبي او موسم حال د احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او 108 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 101 روپۍ 70 پیسې او 112 روپۍ. یو پاوند 132 روپۍ 50 پیسې او 133 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
د مشال رادیو د کرشې پر غاړه 19 پروگرام کې مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړه خوشاله یاست. درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کرشې پر غاړه خبرونه کې لکه څنګه چې ماتره خبرونه وړاندې تاسو ته وویل، په قبایلي سیمو کې د ډنکړل سو کورونو پر جوړولو چې کم خرڅ راځي له هغه څخه خلک شکایتونه کوي چې حکومت لخوا ودی ته ورکول کېدونکې مرستې کافی نه دي. نو پر دې موضوع باندې نن د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه کوو چې ستاسو په وړاندې په دې اړه تازه معلومات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې موږ څلور میلمانه را بلل دي. د شمالي وزیرستان ملک نثار علي خان صاحب دی، هغه د کډوالو د بیرته ستنولو او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره له تیرو شاوخوا 2.5 کالو چې کله هغه بې کوره شوي دي هڅې کوي. همدغسې سهیل اپریدی صاحب دی، هغه به هم راسره په خپرونه کې برخه اخلي. هغه هم د خیبر یو ځایي مشر دی او پر دې حالاتو یې نظر دی. بل ځوان راسره دی، فعال دی، محسن داوړ صاحب دی، قانون پوهم دی، هغه هم پر دې چارو باندې نظر لري. او دغسې به موږ هڅه کوو د پاکستان د سرحدونو د وزارت ویاند ډاکټر اشرف علیم راسی په دې خبرونه کې د دې او ملګرو او د میلمنو پښتنو ته ځوابونه وای. اوس دوه میلمانه زما په خیال چې تخنیکی همکار وای چې راغلي دي. ملک نثار علي خان صاحب را سره دی. ملک صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وای.
مرحبا، مننه. بریوال صاحب تاسو هم ډېره مننه، او تاسو هم ستړي ماشوي او اورېدونکو ته هم ستړي ماشوي، مننه مهرباني.
مننه، خوشاله اوسئ. محسن داوړ هم زما په خلچې را سره ملګری شوی دی. محسن داوړ زما ژغه اورې؟
او جی
ډېر مننه چې وخت مو راکړ. موږ هڅه کوو چې ډاکټر اشرف علي صاحب هم راولو خپرونې ته هغوی کول کړی وو چې له دوو بچو څخه تر دوه نیم بجو پینچون کې هغوی یو مصروفیت درلود، بیا موږ ورته خواست وکړو هغه ومنه چې له دوو تر دوه نیم به پر لاین وي. را سره سهیل اپریدی صاحب هم را سره دی. سهیل اپریدی صاحب زموږ غږ اوري؟
بالکل جی، ستاسو آواز راځي.
مننه، خوشاله اوسې. نو موږ به زما په خیال چې په خبرو پیل وکړو، او ستاسو سره چې کومې پوښتنې وي هغه به بیا له اشرف علي صاحب سره شریک کړو، که څنګه ستاسو خوښه ده؟
بالکل جی،
بالکل. مننه ملک. ملک نثار علی خان صاحب، له تاسو به پیل کړو. که تاسو راته وایسته چې په تېرو اونۍ کې هم په شمالي وزیرستان کې هم په خیبر کې په خلکو کې مرستې ویشل شوې دي، د شمالي وزیرستان په اړه تاسو سره څه معلومات دي؟
بریوال صاحب تاسو ډېره مننه، تاسو د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې وخت په مغز زموږ د بېکوره خلکو، مطلب بېوزه خلکو، د مظلومو خلکو او د بوسه خلکو، د بکسه خلکو آواز پورته کوي، او هغې کوم مقتدر حلقې دي هغې ته رسوي. په دې باندې تاسو ډېره مننه. مرستې خو تاسو ته پته وي چې زموږ شمالي وزیرستان کله پنځلسم د جون په هغه سخته ګرمه ګرمۍ کې د درې ورځې په الټیمیټم باندې د کورونا نه روان شول، او ډک کورونا یې پرېښودل، او د لا پیرا باندې، او بیا د پاکستان چې کوم هغه ته کې آرمی د فوج دی، چې څنګه زمونږ فوج با زمونږ د کورونا د سامان او زمونږ چې د کورونا دي د خټو دغه با په حفاظت سره ساتي، هغه دلته کې بنو ته راغل، او د صوبې په مختلفو ضلعو کې خواره شول، او ځنه زمونږ داسې خلک وي چې هغوی دپاره لارې بندې وي، او هغې دپاره بنو ته راتلل مشکل وي، او هغې نسبې په بونډری لاند باندې افغانستان ته لاړله. نو کوم چې زمونږ دلته کې خلک ل پاکستان کې بندو کې او نورو ضلعو کې پاتې شول، دلته کې ډېرې مرستې را روانې شولې، د دنیا مرستې، مختلف قسمه مرستې را روانې شوې. خو په هغې کې به زه دا ووایم چې زمونږ اکثره مرستې به چې راتلې هغې به په لاره کې ورکې شوې، او زنه به چې راورسېدلې هغه تقریبا دلته کې زمونږ په بنو کې به تقسیمېدلې، نو یو 50% به کمې شولې، او بیا به چې عامې خلکو ته رسېدلې، نو هسې سره سامان به خلکو ته ورسېدلو. خو بیا هم د مقامي خلک چې کوم وو هغې زمونږ سره ډېرې مرستې وکړلې. حکومت ته مونږ مننه کوو، خو د حکومتي چې کوم مشینري وه، کوم اهلکار یې چې وو، د هغې نه زمونږ ګیله ده چې هغې هغه مرستې چې کوم سره مونږ سره روانې وې هغه په صحیح طریقه سره دې خلکو ته چې کوم کډوال وي هغې ته ونه رسولې. نو مونږ دغه ګیله ده چې کرپشن دلته کې زیات شوی دی، لوټ مار زیات شوی دی، زمونږ مطلب چې هلته کې چې کوم په کورونو کې سامان پاتې وو هغه هم لوټ شو، غلو جوړلو. زما دا کور چې خښته وه هغه هم غلو جوړله، زما دا کور چې ګډر وو ټیرن چې وو هغه هم غلو جوړلو. دلته کې چې مونږ راغلو دلته مو غل راته ناست وو چې د تا د لاسه او د بل د لاسه به سره تلل، هغه به هم رانه غله کول. نو مونږ د شمالي وزیرستان یا د فټۍ چې څومره متاثرین دي د ټولو سره دا یو قسم رویه شوې ده. نو مونږ غواړو چې حکومت خپله مشینري دا
مننه. ملک صاحب تاسو پر لاین اوسئ. سهیل اپریدی صاحب، ستاسو په دې اړه څه نظر دی، څه معلومات دي؟ مرستې ویشل شوي دي، ځینې خلک مننه کوي د حکومت، ځینې خلک شکایت کوي چې کمی دي. تاسو دغه ځای مشر یاست، د خلکو سره مو نږدې راسه درسته ده، څه تصویر دی هلته ستاسو لخوا؟
ډېره مهرباني ستاسو، ډېره مهرباني د مشال لډیو، ډېره مهرباني چې دوی همیشه د ټولو قبایلو چې کوم د ستونزې سره دوی مخ دي او کوم تکلیفونو سره دوی مخ دي، دوی همیشه مشال لډیو د هغوی آواز اوجت کړی دی، او مخکې ایوانې بالا ته رسولی دی، او متعلقه خلکو ته رسولی دی. نو یو جهان مننه ستاسو. باقی لکه څنګه رور خبرې وکړې، په ټول پاټا کې، په ټول پاکستان کې، او بیا خصوصا په پاټا کې چې دا کم حالات راغلی وو، نو بس دا په دې ټوله دنیا کې داسې نشوي دي او نه مخکې راغلي دي. زمونږ د خیبر خبره به وکړو. په خیبر کې زمونږ چې کله نوټیفیکیشن 1 سپتمبر 2009 نه زمونږ خیبر کې نوټیفیکیشن سٹارټ شوی دی، او هغه نه رواله په 1 سپتمبر 2014 پورې زمونږ په ایریا کې مکمل کرفیو وه. زمونږ چې څومره بازارونه دي دا ختم دي، زمونږ سکولونه دي ختم دي، زمونږ هسپتالونه ختم دي، زمونږ روډونه ختم دي، زمونږ د کاروبار ذریعې ختم دي، هر څه ختم دي. بیا د غیر پاره چې خلکو سو شول او خلکو ته ایسه اعلانونه وشول او سیم د دون رال نو هغه ډیر د افسوس سره چې په صحیح طریقه نه زیت ورسېدل او نه خلکو کوم لګه معمولی غونډه مدوام پیدا غوي و نشو په دې کې چې کوله د جلوزوی نه و جلوزوی کې موږ خپل خلکو لپاره یو تحریک چلولو آز موږ دغه ژړګرانې کولې او منډې تړې والې او هغې نه والا اوسه پورې وهو خو د هغوی خلکو مداوا په اوسه پورې په یو لحاظ سره مو نه شوه.
مننه تاسو ښه سویل افریدی صاحب. ډاکټر اشرف علي صاحب را سره غلی دی د ټلیفون پر کرښه دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایو په خبرونه کې. محسن داوود صاحب تاسو ته هم راځو. له تاسو څخه مې پوښتنه دغه کوله چې دغه خلک ورته مرستې وایي چې دوی سره دې مرستې یو خوا خبره کوي چې دوی کورونه نړول سوي دي او بل خوا ورته مرستې وایي. قانون څه وایي؟ آیا دا د دوی کورونه جوړول د دوی حق دی که نه مرستې دي که دا دواړه په یو زمره کې راځي؟
ډېره مننه ککړ صاحب ټولو نه مخکې هم تاسو ډېره ډېره مننه چې په دونه ډېره مهمه موضوع باندې تاسو دا پروګرام نه نکړو. یاره چې قانون خو سمپل همدا وایي چې یو ځای کې زما یو کور موجود و هغه سبا نړېدلی دی نو چا چې نړولی دی هغه زما مجرم دی. زه به هغه نه تپوس کوم چې بھائی تا نړولی ته به راله ټول جوړای هلته یو سامان پروت و هغه که لږو که ډېرو که فریجو که فریزرو که کمبلو که برسانو که هر څه پروت و هغه سبا نشته نو کم سړی په زما چې ما پرېښې دی هغه به راکوي هغه زما ملزم دی. قانون خو سمپل خبره ده. قانون خو په دې کې بالکل اوس د مرستې چې تاسو کم یادوې ما چې اوس دا څو ورځې مخکې یو دغه لیدلو په زمونږ په شمالي وزیرستان په مریلي سیمه کې دا مرستې تقسیمېدلې او هغې کې مونږ چې کم څه ولیدل نو هغه وایي چې 1,65,000 روپۍ هغه خلکو دپاره د چا چې کور جزوي ړنګ شوی دی که نه او 4,00,000 روپۍ د هغه خلکو دپاره کم چې کور مکمل رنگ شوی دی. نو د سفران منیسټری دا ویان تاسو وویل دی مونږ سره ناستې دي د دې نه مونږ دا واورو چې لکه دا دی په کم منطق باندې دغه اسسمنټ کړی دی او داسې لکه یو نیم لک 1,65,000 روپۍ باندې به خو زما په اندازې مطابق نن سبا چې یو کمرم نه جوړېږي کور خو ډېر لرې خبره ده. 4,00,000 روپۍ باندې زما په خیال یو کمره جوړېږي نو دی د ټول کور 4,00,000 روپۍ ورکوي. 4,00,000 خو چې یو کمرم جوړه شي نو هغه به غټه خبره وي. دا خو دونه غټ کورونه دي چې د 2,000,000-3,000,000 روپۍ په یو کور په جوړښت باندې لګېدلې دي.
بالکل محسن داوود صاحب مننه. پر دغه باندې به بالکل تفصیل باندې خبرې کوو. لومړی ملک نثار علي خان صاحب وویل چې د ده په وینا چې پیسې کافي راغلي دي خو درغلۍ سوي دي کرپشن سوي دي. سویل افریدي صاحب هم دغه خبره وکړه چې د دوی ګیله ده چې د دوی سره هغسې مرستې نه دي سوي لکه څنګه چې بهر راغلي وي. ډاکټر اشرف علي صاحب د میلمنو وویل چې د قبایلي سیمو چې کوم حالات راغلي دغه په غبرګون کې چې لنړۍ څخه کوم مرستې راغلي وي هغه کافي وي که دوی ته ورکړل سوي وای خو دوی ته نه دي ورکړل سوي. ستاسو وزارت د دې ټول چارو مسؤل دی ذمہوار دی تاسو څه جواب لرئ دی ته؟
ګوره جی بنیادی خبره خدا ده چې یقینا چې جن دین پاغې کې ماتې کېږي پاغې کې چې کوم دی نو کورونه ړنګېږي پاغې کې دوکانونه ړنګېږي پاغې کې کمرشل سینټرې ړنګېږي پاغې کې انسانان چې دی هغه د منځه ځي. نو په دې کې شک نشته دی چې دا یو قومي سانحه وه. په دغه 17 کالو کې چې څومره خلک هغې ځانونه د لاسه ورکړي دي ظاهره ده چې د هغې سره په دغه فعالیتونو کې د هغې هغه کورونه هم ملنګ شوي دي د هغې دوکانونه او د هغې انفراسټرکچر پلونه هسپتالونه څومره چې دغه اسانتیاوې وي د انفراسټرکچر هغه ړنګې شوي دي. حکومت په دغه اړه باندې د خپل ځانه چې کوم دی نو څه کوششونه کړي دي چې په څه طریقه باندې دغه خلکو ته دغه سهولتونه ورسوي. خو د دې نه علاوه اوس که تاسو سوچ کړی وي ورته حکومت پلان چې دی د فاټا ریفارمز په حواله باندې هغه دا دی چې په دې کې یو 10 کلنیزه سوشو اکنامک پلان دی سماجي او اقتصادي یو پوره پلان دی چې په هغې کې د انفراسټرکچر یو بنیادي او پوره ډانچه هغې ورکړې ده چې په هغې کې به سکولونه هم جوړېږي هسپتالونه به هم جوړېږي او په دې کې به پلونه هم جوړېږي په دې کې به یونیورسټي هم جوړېږي کالجونه به هم جوړېږي او دغه مرسته چې کوم دی دا به د حکومت د لارې د انټرنیشنل ډونر د لارې او د سیول سوسایټي د لارې چې کوم دی دغه به کېږي. نو زه فکر کوم چې یوازې د حکومت لپاره هم دا کار ګران دی یوازې د خلکو لپاره هم دا کار ګران دی. دا کار چې دی د حکومت په څنګ باندې د خلکو په حصہ کې چې کوم دی هغه به دا ټول فورسز چې دی دا به موږ جاین کو او په شریک سره چې دی دا کار به په مخ کې سره بولو.
ډاکټر اشرف علي صاحب، دغه د ملک نثار علي خان پښتنه بیا هم برځای پاتې سو، د دې درغلیو خبرې ته تاسو آیا منئ چې درغلی سوی دی، کرپشن سوی دی کنه؟
درغلی خو زده پوهې کوم چې نثار خان سره به د دې خبرې څومره ثبوت دي چې درغلی شوی دي، چا کړی دي، په کوم کوم ځای کې شوی دي، پیسې د کوم ځای نه راغلي دي، چا تقسیم کړي دي، چا ته رسېدلي دي، چا ته نه دي رسېدلي. دا خو د پوره ملک نه بلکې د پوره هیواد مسله ده. د کرپشن د دې نه خو څوک انکار نه شي کولی چې کرپشن کېږي او کرپشن چې دی هغه په هر ډپارټمنټ کې دی. زه خو چونکې نثار خان وویل شاید چې زه د فاټا د فاټا د فارمز په حواله باندې یو انالیسټ یم، یو څېړندوی یم، زه د حکومت یا د وزارت ویان یا داغی ترجمان په حیث دلته نه یم ناست، چونکې زه خپله یو زما یو اداره ده د سیول سوسایټي ازما ارګنایزیشن.
نه بالکل نه، ګوره ډاکټر صاحب موږ در سره خبره کړې وې، تاسو وزارت دی که نه، ته د هغوی ویان دي، دا پوښتنه دوی له هغوی وزارت څخه کوي.
نه کاکړ صاحب یو خبره به زه د تاسو سره د هغې درستګي وکړم. زه د وزارت د ویان په حیث باندې دلته نه یم ناست، او نه زه ویان یم، دا خبره زه تاسو سره کوي کوم. زما حیثیت چې دی هغه پیورلی د یو پولیټیکل انالیسټ دی، او زه یو څېړندوی یم. زما نه تاسو چې کوم دی، زما د کوم ایکسپرټیز دی په دې کې، د هغې په اړه باندې تاسو ما نه تپوس کولی شئ. د وزارت د ویان په اړه به تاسو سره د وزارت ویان خبره کوي. زه دا خبره ډېر په کلیر انداز کې تاسو سره وکړم چې زه د وزارت ویان یا د هغې په بها باندې د څه خبرې کولو په پوزیشن کې نه یم.
که تاسو خبرې نه شئ کولای د هغه په استازیتوب باندې، د وزارت په استازیتوب،
زه د هغې په دغه باندې خبرې بالکل نه شم کولی. دا وزارت او د وزارت د ویان او د هغې نه دغه خبره ده.
سمه ده. محسن داوړ د دې ډاکټر صاحب خو چې دی د هغوی په استازیتوب خبرې نه شي کولی، د قانون له نظره چې دغه ملک نثار علي خان صاحب، سویل افریدی صاحب یا نور مشران چې وایي چې د قبایلي سیمو پر سر مرستې راغلي دي، دلته د دوی کورونه ړنګ دي، دوی بیرته ستنول کېږي، دوی د اوسېدو ځای نه لري، دوی په عین حال کې دغه تور لګوي یا ادا کوي چې درغلۍ سوي دي، نو د دغه درغلۍ معلومولو لپاره قانون څه وایي؟ دا به څنګه معلومول کېږي؟ دا خو ډېرې پیچلې کیسه ده.
کاکړ صاحب، پاکستان کې لبده مرخه قانون چې کوم دی، هغه د زورورو دپاره دی چې زورور وي، نو هغه د قانون نه خپله مرسته اخیستی شي. زمونږ قبایل غریبان خو دلته د کورونا وران شوي دي، د کورونا وران شوي دي، بازارونه وران شوي دي، د دې دپاره مونږ ولهټه موشه په پېښور های کورټ کې دغه ورکړی دی. منسټري آف ډیفنس او منسټري آف سفران په کې پارټي کړی دی، پولیټیکل په کې پارټي کړی دی. نو د هغې اوسه پر مونږ ته د دې جوابي ده دغه کمنټ سره راځي چې دا مونږ چې کوم غوښتنه کړی ده، مونږ چې کوم پوښتنه کړې دي، هغې اوسه پر
تاسو غوښتنه څه ده؟ محسن داوړ تاسو په هغه کې په دې درخواست کې څه ده؟
زمونږ غوښتنه په هغه کې دا ده چې دلته زمونږ وزیرستان بازار او زمونږ د میرانشاه بازار او هغه بالکل لکه د ځمکې نه صفا کړو، نو په کار ده چې مونږ ته هغه حساب راکړي چې دلته څونه دوکانونه او په هغه کې دننه څونه سامان پروت و، د کورونو اربونو روپو سامان پکې پروت و. پهله مونږ ته د هغه حساب راکړي چې هغه سامان چا ته لاړو، بیا هغې نه پس هغه بازارونه تاسو وران کړل، هغې چې نه چې کوم سکریپ و هغه مم ورپسې خرڅ کړو. اوس هغه ځمکه چې کومه پاتې شوې ده، هغه ځمکه باندې هم تاسو د خپلې خوښې عمارتونه شروع کړي دي. خدای خبر چې څه پکې جوړوي، د ځمکې د مالک نه متپوس نه دی کړی، او نه مې هغه په اعتماد کې اخیستی دی. په خپله مخه مې پکې یو بلډنګونه شروع کړي دي، نو دا چاته نه وایي چې دلته زه څه شی جوړوم، دکان جوړوم، مارکیټ جوړوم، پلازو جوړوم، چاله جوړوم. کم ځای کې چې پمپ والته مارکیټ شروع کړی دی، کم ځای کې مارکیټ والته روډ تیر کړی دی، نو مونږ دا غوښتنه ده اوس چې هغه چې کوم سامان دلته نه غیب شوی دی، پهله خو د هغې حساب مونږ ته راکړي. او هغې نه پس دا کم دوی چې اوس د غیر قانوني تعمیرات شروع کړي دي، باید چې دا تم کړی شي او په دې باندې دا کار بند شي، ځکه چې اوس هر څه یې رانه لوټ کړل. دا ځمکه را سره پاتې ده، په کار ده چې هغه ځمکې ملکیت خو زمونږ نه نالي. بل دغه تاسو خبر وکړه، زمونږ د اشرف علي صاحب یو خبر وکړه، د کرپشن د ثبوتونو د دې چې کومه فاټا ریفورمز کمیټې خبر وکړه، د دې چې کوم سفارشات دي، هغې سفارشاتو کې دې په خپله دا خبره منلې ده چې فاټا چې کوم فنډونه فنډ راځي هغه زیاتره چې کوم دی هغه په کرپشن کې ضایع کېږي. نو دې دپاره او ثبوت غوښتلو زما په خیال ضرورت شته. کوم د سرکار چې کومه کمیټې وه، د حکومت کومه کمیټې وه، هغې په خپله دې خبرې په د ریفورمز ریپورټ کې اقرار کړی دی چې د فاټا د پرسو د فنډونو راځي په هغه کې اکثر په کرپشن کې وست کیږي. اوس مصیبت سره دا دي چې لس کلن کم منصوبې خبره کی د امپلیمنټیشن او مانیټرینګ دغه ایگزیکیوشن هم دغه اختیار هم د فاټا سیکریټریټ ته ورکړی دی. مطلب هغه فاټا سیکریټریټ کم چې مخته کرپشن کړی دی او هغه له بیا دغه دغه ورکړی دی چې کم نور فنډ په ډونر نه یا د درې فیصد د چکم وایي د ان اف سی اوارډ د چکم
موسیبل
پول دغه نه مونږ
محسن داوڑ ډیر مننه ډاکټر شفلی صاحب سره مو شو ژمنه کړی او وعده مو کړی چې نیم سات به ایساره عمر سره ډاکټر صاحب تاسو یو روسي پښتنه کوم بیا تاسو اجازه در کوم دغه یو لک شپېته زره لږ زیان منسوي یا جزوی نړیدلی کور ته او څلور لک مکمل نړیدلی کور ته ستاسو په فکر تاسو زیان دغه ځای په کارپو یاستا نظر لری ور باندې دغه پیسې کافی دي کنه؟
ګوره جی کاکړ صاحب، یقیناً چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په یو نیم لاک روپۍ یا په یو لاک شپېته زره روپۍ باندې یو کمره مې نشي جوړېدی. څلور لک روپۍ چې کوم دي دا هم ډېرې کمې دي، او دا خبرې چې دي وخت په وخت مونږ ډسکس کړي دي او حکومت چې کوم دی هغه ډسکس کړي دي. دا خبرې مونږ او حکومت وګونو ته دا خبره په خپلو لیکونو کې رسولې ده چې کله مونږ ته مکمل شوې ده مونږ د هر فورم نه دا خبره هغې ته رسولې ده. حکومت د دې خبرې پوره پوره ادراک کوي او دا خیال دادی چې د دې لپاره یو پوره موبلایزیشن پلان چې کوم دی هغه هغې کوي او هغې به ترسره کوي. د دې دا رپورټ چې تاسو وګورئ په دغه رپورټ کې زه د خبرې دغه محسن داوڑ صاحب خبرې سره بالکل ملاتړ کوم چې هغې کمیټې کې دا خبره کړې ده چې دغه کرپشن کېږي یا فرض کړه په دغه ځای کې چې کمې دا پیسې خوړل کېږي نو همدغه وجه ده چې هغې دغه نظام بدلول غواړي، نظام تر کول غواړي.
ډیر مننه ډاکټر شفلی صاحب تاسو لاره تک ډاکټر صاحب تاسو ډیر مننه تاسو وخت راک تاسو موږ کول کړی او چې نیم سات به تاسو سره تاسو په مخه ډیر مننه. بیا هم نثار علی خان صاحب برته تاسو سره زما له تاسو خمی پښتنه دغه کول غوښته چې تاسو دغه ځای مشر یاست خپل هم هر څه له لاسه ورکړي دي تاسو په وینا د پښتنو کورونه دي وړوکی کورنۍ نه وي لوی کورنۍ نه وي یوه کورنۍ چې لمنځه ځي یو کور چې نړیږي پر دې باندې څومره به خرڅ ما په خیال څومره تاوان سوي تاسو په خیال؟
ا سر صاحب شفلی صاحب په لاړو خو اوس درته یو مثال پېښ کوم. دلته کې دی یو نیم لک روپۍ یو لک شپېته زره روپۍ د هغه کور ورکوي چې هغه پورا نه وي نړېدلی پورا وران شوی نه وي او دا پورا نړېدلی کور هغه څلور لک روپۍ ورکوي. ګوره دلته زمونږ په دې علاقه کې په تحصیل میرالی او یو کلی چې کم دی هغه خوشحالي دی د هغې نیم کور وران شوی و چې هغې ورته مطلب یو لک شپېته زره روپۍ ورکوي. نو هغې راپاسېد دغه نیم کور یې بیا ورانولو ځکه چې هغې خو دا سوګن نه و. نو هغې په دغې ورانولو کې هغې یوه کمره راپرېوتله په هغې کې زمونږ د علاقې د دې د خوشحالي څلور کسان پکې شهیدان شو. دا هغه کور خبره کوم چې هغه تش یو لک شپېته زره روپۍ ورکوي چې دی وایي چې دا نقصان کم شوی دی. او بل زمونږ غټ غټ کورونه دي په یو کور یو کور ترکیب درې کور درې کانال څلور کانال وي او په دې کې زمونږ تقریبا لس لس فیملې پنځلس پنځلس فیملې چې دلته کې مونږ ته کومه مرسته په یو فیملي چا چا دا چا واده وي د چا بچي وي کور کې اوسې کو زما څلور کانال پنځه کانال کور وران او هغه را چا په یو فیملې باندې حساب کې اوسه پکې دننه لس لس فیملې يم. نو که څلور لکه روپۍ په لس کسانو باندې تقسیم کما نو دا خو څه تقریبا څلور زره روپۍ یو فی خاندان باندې په کور باندې راغلل. نو دغه د دوی چې کومه دغه منطق دی په دې باندې خو مونږ نه پوهېږو چې دغه دا غپ او دغه ټوکې زموږ د فاټا خلکو سره په کوم منطق باندې شروع کړي دي. دا ولې داسې ټوکې را سره کوي هغه دلته کې زر ته وښایم. بریوال صاحب زموږ د کوم حکومتي سلنډرې کېږي یا ځایونه جوړي یو ټو بیل کمره باندې یو کروڑ لس لکه روپۍ اسټیمیټ د یوې کمرې را کېږي. زموږ د میرلی هسپتال یو کرسۍ د ایم ایس اخیستل شوې ده په شپاړس لکه روپۍ باندې اخیستل شوې ده. نو هلته کې دغه څه اسټیمیټ دی او دلته کې زموږ دغه اسټیمیټ دی نو د لوی تضاد دی.
تاسو راسره اوسې سویل افریدی صاحب ستاسو په سیمه کې لکه ملک نثار علی خان صاحب د شمالي وزیرستان تصویر واضح ک ستاسو په سیمه کې کورونه څنګه یو کور کې څوک ټي وي وړوکی کور وي لوی کور وي څومره خلک پکې اوسېږي؟
لکه څنګه چې ملک صاحب تصویر بالکل د یو قبایل د خاندان واضح زمونږ د قبایلو ټول تقریبا دغه لیول وي لکه څنګه ملک صاحب وویل زمونږ جوائنټ فیملی سیستم دی او په یو کور کې ایون چې زمونږ لکه ورونه او پترونو پورې مونږ په ټول یو کور کې پاتې کیږو او چې کم لکه دوی اوس چار لک مکمل کم کور تباہ یا کوئی دپار چار لاکھ روپیہ کوئی دوسری بھی پر یو کور کے دس کورونا ہم کو ریکارڈ بان اس طرح ہم کے دس خیر شو دس ثبوت ہے پر یو کور کے نور ترونا و دارا سے تلور و ترونو مختلف بچی دا کوئی خپل کورونا ہو آگا ٹول کور پر چار لاکھ روپے کے دوسرے اخیستے پر ایک لاکھ سات ہزار روپے کی اخیستے رہے نو لکه بالکل دا خو یو څه دی لکه بالکل په قبایلو پورې او خصوصا په پاډه پورې یو مزاق کول دی بیا دا خبره خو جی په خپل دی چې دا په دې باندې د مخ جړا کوو اوس هم جاړو او مخ هم جړلې دي او بیا هم جاړو چې دا خو یو مزاق دی چار لاکھ ساٹھ ہزار خو بلا خبره دا چې په اوسه پورې ایک لاکھ ساٹھ ہزار او دا چار لاکھ روپے زب د خیبر خبره کوم په اوسه پورې دا چاته ملوم نه دي چې دا کم بل ورځې سکه ته چې کونه ورکړي دي خبره د تیرانه چې هغه داغه واپسې د دوه درې کاله داغه د واپسې وشول نه هغوی ته پکې څه کسانو ته چې دو سو کسانو ته دي او که تین سو کسانو ته په دې کې د ایک لاکھ ساٹھ او چار لاکھ روپو چې کونه ملو دي دا نور کسان خو په دې پورې په د ایک لاکھ ساٹھ هزار او په دا چار لاکھ پورې در په در ګرځي په اوسه پورې دوی ته دام نه دي ملو شي.
سویل صاحب د مشال ریډیو خبریال ریپورت را کړی چې دغه مرستې چا سره ویشل شوی وي هغوی کې ځینو خلکو خو مننه کړې وه د حکومت چې لږ نه ډېرې مرستې ورسره وکړي خو ځینو کسانو پکې دا شکایت کړی و د دوی په وینا چې په خیبر کې پر کورونو د نورو سیمو نسبت زیات خرڅ راځي چې جوړی زه په دې پوه نه شوم د دې وضاحت تاسو کولی شئ چې دا ولې
لکه خیبر خلق خو لږ غته نږدې دي خامخا د نور هغه نه مونږ د پېښور سره نږدې یو نو د دې هغه اثر په مونږ باندې دی زمونږ کورونو کې او په نور هغه کې مونږ لږ دلته ګورو څنګه دې هغه سره وي نو خامخا لږ هغه ماډرن طریقې پکې اپناو
داغوی مطلب دغه دی چې ګوا کې دوی د نورو پښتنو سیمو پرتله زیاتې پیسې لګولې وي کورونو باندې.
بالکل بالکل زه اوس خپل مثال در کوم چې زما خپل کور پکې تباه دی مکمل مونږ خپل په کور کې چې کم زما کور و بس هغه زما د ویلو ضرورت نشته د علاقې ټولو خلکو ته.
نو ته وایه چې چا نه دی بسویل صاحب چې چا نه دی لیدلی ستاسو کور ته تفصیل ووایه ستا کور کې څو کوټې وې څومره پیسې دې لګولې ور باندې.
زمونږ خپل کور کې چې کم د رهایش کمرې وي نو پکې 18 د رهایش کمرې وي چې کم اجره وه په هغې اجره کې یو جومات و دوه په اجره کې غټې غټې کمرې وې یو د هغې برنده وه دار څه پوخ و د دې نه علاوه په هغې کې چې مونږ کم بیا غوا میخ ساتو د مال هغوی بیل کور و پکې څلور کمرې هغې د بیلې وې چې هغې دپاره مونږ کم بوس و ګیا وغیره دا ساتو دوه کمرې د هغوی بیلې وې دا ټول کور مکمل د بالکل د دې د بېخ هغه تیګم نه وه پاتې دا مکمل تباه شوی دی. حکومت ما ته 4 لاکھ روپے لیکلی دي خو چې کله ملو شي لا اوسه پورې د ملاوېدو پته نه لګي اوس دا غینا بعد هغه کور مونږ په خپل لیول باندې شروع کړی دی الحمدلله بیا دا غنه جوړ شو خو زه به بیا چیلنج ورکوم چې راشي دا وګوري چې کومه یو کمره مونږ پکې جوړه کړې ده په 4 لاکھ روپے دا یو کمره بیا جوړه کړي.
نه سویل صاحب دا خلک خو دغه پښتنه هم کوي کنه لکه تاسو به پیسې لري یا ببل څوک پیسې لري هغه به شکور جوړوي دغسې په 4 لاکھ روپۍ د عام خلکو کورونه چې دي دا تر کومه حده ممکن دي چې د عام خلکو لپاره په 4 لاکھ روپۍ یو کور جوړ شي دا هغوی دومره ګزاره وسي چې هغوی سرپناه پیدا شي.
یو معمولي نه معمولي کور هم چې کم وي کنه دوه کمرې خو پاکې لازمي وي کنه دوه کمرو نه بغیر خو کور کې دی نه شي خامخا د قبایلو کور چې وي هغې به دوه کمرې خو به د یو کس یعنی دوه کمرې پاسبل نه دی خو د دوو کمرو نه ورکوټې کور یا د زمونږ قبایلو پښتنو د دې هغه چې کوم انګړ او چاردیواري دا وي ورسره زمونږ د کور په دویم هغه سره ورسره مونږ اجره بیټکه مونږ نه استعمالو اجره کم سے کم چې یو کمره خو زمونږ په اجره کې وي کنه او دا غي چار دیواری وي نو آیا دا پاسبل دی 50 روپے کې کم سے کم دا درې کمرې په یو کور کې اجره او چار دیواری دا پاسبل بالکل نه دی کدا ته د خورونه جوړې کدا غ پسکور ته مو وایو د پسخینې جوړې او کپدې باندې ته د ټایرونو
او دا لنټر په ځای باندې سګدي او غوړ کا او درګي ور باندې کې نو په 4 لک روپیا باندې دام پوسیبل نه دی.
ګا موسین دا ور صاحب تاسو چې د پېښور عدالت ته کوم خاص کړیو پاره کې تاسو دغه اعداد شمار ور کړی او شدې دومره 1 لک شپېته پر لژن لیدل کور او 4 لک پر ټول لیدل کور ور کوي د دې تفصیل تاسو ورته وړاندې کړیو کنه؟
زمونږ بنیادی غوښتنه خو دي د بازار متعلق په ځکه چې د کورونا چې کوم ناغه مونږ ته چې کوم حقیقي دغه دي اعداد او شمار هغه فلال لا ترلاسه شوي ځکه نو چې څه خلک واپس تللي وو څه خلک لامدلته دي نو چا خو چې کله مکمل خلک واپس وطن ته ورسي هغې نه پس هغه باندې مونږ دا ګورو کتی شو چې د ټولو خلکو نه هغه چې کوم ډیټا د هغه راغونډه کړو هغې نه پس هغې باندې هم یو غوښتنه په هغې باندې هم د عدالت نه وکړو چې دې هم باید چې مونږ ته حساب راکړی شي او یا په کورونو کې چې د خلکو نه څونه خلک سامان ورک شوی د دې هم کېدی شي بیا سبا مونږ پوښتنه وکړو. فلحال هم مونږ خالي د بازار ته پوسټ کړی دی چې دا بازار دلته کې موجود و دا بازار تاسو مکمل بالکل د بیخ وران کو بالکل صفا کړو اوس هلته ایسم نشتا او هغې نه پس اوس دلته تاسو کوم بلډنګونه شروع کړي دي باید چې دا بلډنګونه سټاپ شي دا ځمکه زما دا ته په کم حساب جوړه دا غوښتنه مونږ خالي فلحال ځکه کړې ده دا په خبر د عدالت نه چې دا کار چلته کم روان دی منیسټری آف سفرانی کوي یا د ډیفنس منیسټری کوي فوجی کوي سفرانی کوي هر څوک چې کوي دا باید چې ودرولې شي.
موسم دغه په شمالي وزیرستان او په خیبر کې چې کوم پیسې ورکړل شوی دي 4 لک او 1 لک شپېته زره دا کورونه ته ورکړل شوی دي آیا د دوکانونو د بحالولو لپاره څه طریقې کار دي تاسو ته څه ویل شوی دي چې تاسو خپل دوکانونه لري مارکیټونه لري؟
یاره جی اوسا پورا هیڅ قسمه داسې دغه نه ده شوی هلته چې کوم هغې نوي عمارتونه شروع کړي دي په دې میرانشاه بازار کې نو په هغې کې هم د لوکل خلکو نه د خاورې مالکانو د هغې دا تپوس نه دی کړی چې مونږ یې څه دپاره جوړوو او په دې باندې مونږ مخکې څه کوو او د عدالت مونږ غوښتنه هم دا ده او دغه هم دا دی چې دا کوم هلته دوی دغه شروع کړی کنسټرکشن شروع کړی ده باید چې ودرول شي ځکه چې دا ځمکه زما ده او دې پیل ته خپل بلډنګ جوړوي په کار ده چې زما کوم بازار روان شوی دی زما کوم دوکان روان شوی دی مال هغه جوړ کړي یا د مال پرېږدي ما چې دونه سامان وړی دی بازار یې وران کړو نو دا دغه چې کوم پاتې دا به م ځان له پخپله جوړ کړم خو زما ځمکه خو د نه قبضه کوي که نه هغې خو بازارونه هم لوټ کړل هغې نه پس هغه وران کړل هغې نه پس هغې نه چې کوم سکریپ پیدا شو هغه هم ورپسې خلاص کړو اوس یې په ځمکه باندې هم قبضه کړې ده نو فلحال دا اوس چې کوم مونږ یو غوښتنه کړې ده دا مې خالي په دې مت کې کړی ده چې دا کوم میرانشاه بازار روان شوی دی نو په دې کې د ټولو دوکانونو عدادو شمار پاتې دوکان کې څومره سامان پرتو څونه دوکانونه میرانشاه بازار کې او څونه وران شو نو د هغې غوښتنه مونږ کړې ده چې باید چې د دې حساب راکړی شو دا اوس چې کوم کار شروع دی هلته دا
مننه نثار علی خان صاحب تاسو دا ځای مشري کوئ د دې خلکو د دې کډوالو خلګ پکې ځینې بیرته تللي هم دي ستاسو سره به رابطه هم وي هلته دوی څومره وسو توان لري ځکه چې بې کوره و روزګار نه و هلته دوی د کورونو په خپل سر جوړوي که نه په خیمو کې اوسي څه حالت دی؟
اوس دا تازه ترین چې کومه واپسي روانه ده لګیا ده د تحصیل میرعلي او تحصیل میرانشاه کومه تقریبا څلور کسان پاتې دي تحصیل میرعلي هم لږ کسان پاتې دي خو چې د کوم روان خلک دي دا دې تقریبا 80% کورونا وران دي 80% کورونا وران شوي دي د 60% کورونا به داسې وي چې دا بس جوړ وي نو اوس دا خلک چې کومه پس شوي دي د ټینټ نه لاړل او هلته هم په ټینټ کې دي او دا بده مرغه خبره دغه چې دا چې دا زمونږ چې کومه د بیا مونږ د لکه چې زمونږ د ایف ډی ایم ډی سره ملاقات شو هغې ما ټینټونه ورکړي ستاسو انتظامیې ته دومره دومره 1000 ټینټونه یادوو چې ما ورکړي دي نو اوس پورې مونږ نه یو خبر شوي په ګراوند باندې چې د حکومت طرف دې خلکو لپاره څه شلټر ورکړی شي البته هغه خلک چې د دې نه چا ځان سره څه ټینټ وړی وو څه خیمه یې ځان سره وړې وه اوس یې په وران کور باندې هغه خیمه لګولې ده او هلته کې په هغه خیمه کې دننه د خپل بچي پاتې کېږي دوی هم پیسې پاتې کېږي او په خپله پیسو باندې په خپله مزیره باندې هغې د کور په جوړولو باندې هم بیا بوخت شوي دي.
او ملک صاحب دغه خیمې چې دي وبخښئ دغه خیمې چې تاسو چې خیمې ورکړي دي ټینټونه یې ورکړي دي دا خو نو لکه مخکې تاسو وضاحت وکړئ چې د پښتنو کورنۍ دي بلا ډېر کسان لري پکې نو څو خیمې ورکول کېږي په هغوی کې دوی څومره ګزاره کولای شي نه شي کولای؟
ما هو ګره دا خیمه خو چې دا چا په بنو کې د صدې انجیو د طرفا د صدې ادارې د طرفا یا د حکومت طرفا په بنو کې چې تاسو زړې خیمه وي هغه زړې خیمه د ځان سره د بنو نه یوړلې او هلته په وزیرستان کې و لګولې بیا تر هغه کې دا چې څنګه موږ ته چې په بنو باندې د بنو خلکو د نور خلکو ځایونه راتل کورونه راتل نو دا چا کورونه چې روغ دي او دا کومه واپسی چې شوې ده نو دا چا کورونه چې وران شوي دي په خپلو حجرو کې په جوماتو کې او په سکولونو کې د بده مره خبره داسې ده چې مونږ هلته کې هم سکولونه اوس په هغې کې فیملۍ پرتې دي زمونږ د بچانو دسمبر میاشت ده مارچ کې سنانه امتحانات سره روان دي نو دا خلک څوک په سکولونو کې پاتې کي تا خیمې لګولې چې تا په یو ځای باندې کې خوندي کړي دي او په خپل وران کور باندې کار کړی خو د بده مره بریوال صاحب ته یوه خبره کوم چې زما د کلی وران شوی دی خو ماته دا څوک داس راکي چې دلته کې څه جړپ شوی دی دا ملیټنسی او دا فوج په منځ کې جنگ شوی دی نو په دا جنگ په نتیجه کې دا کلی وران شوی دی نه څه جنگ شوی دی هلته کې نه څه جړپ شوی دی نه څه مونږ د اطلاعات راغلي نه خبر راغلی دی خو بازار هم وران شوی دی بغیر د څه نه اس هم بازار او خالص دیوالونه یې ویشتلي دي کورونه خالي خالي کورونه وران کړي دي نو مونږ په دې خبره باندې نه پوهېږو چې زما دا روح کور ونر ده پکې د شتګرد ناست وو نه در باندې ډس شوی دی تاسو ما دا کور وران ولې کړو اوس ما ته دې قرآن وران کور خو هغه ملبا خو ته پریښی وکړه هغه ملبا په ملبا باندې بیا هم کار شروع کړی وه زما ګډر کې پک پاتې وه که زما ټیارن پاتې وه درته بله خبره وکړو هلته کې څه کم سرکاري ځایونه ټوبیل جوړېږي سرکاري سکول جوړېږي زما پوخ کور ورته ورانوي هغه شته راتلي هغه سکول په باندې جوړوي زما د کور دروازه را وباسي هغه د سکول په دروازه کې لګوي دغه څه لوبه لګیا ده زمونږ سره خو مونږ نه پوهېږو چې اخر دا خلک کول نه غواړي چې د پاکستان په یو ځای باندې پاتې شي
ښه لکه تاسو وایسته چې ستاسو کورونه نړول شوي دي هغه ګاډر چې یا تیار چې یا خښتې وي هغه وړل شوی دي بالکل
اخو دا درنه چې زما د کور سره زما په کلی کې یو سکول دی هغه وران شوی دی اوس د سکول لپاره خښتې دغه داسې نه کوي چې هغه تازه خښتې د بټې نه راواخلي په خپل قیمت باندې سکول په جوړ کړي نه زما کور ورسره نږدې پرېوځي هغه کې پخه خښته ده هغه نه خښته راواخلي په سکول باندې ولګوي هغه داسې نه راواخلي په چت ولګوي دروازه زما د کور راوپسي ولګوي نو دا کاروبار شروع
شا
جی
شا او اب سهیل افریدی صاحب تاسو را سره یې اسکنه سویل صاحب تاسو لخوا څه حالت دی تاسو هلته وویل چې خلک ځینې لګیا دي په خپلو کورونه جوړوي په خپل سرې جوړوي په خپلو پیسو جوړوي دغسې خلک به هم شاید ډېر وي چې هغه وس نه لري چې په خپلو کورونه جوړ کړي آیا هغوی خپلو سیمو ته ستانه شوي دي د هغوی خیبر خو به سوړه وي نو څه حالت دی د هغوی
مل شوی دا ځکه چې د قبایلو د په کیمپونو کې پاتې کېدل او بهر پاتې کېدل او په خیمو کې پاتې کېدل دا علاقه مکمل فورسز اجازه تم نو ورکړې چې دا خلک دی اوس را واپس شي خو چې څنګه هغوی پوه شول چې اوس هغه ډزبندي ډزې ودرې دي او ګولې را غورځېدل په کورونو ودرېدل نو هغې نه فوراً بعد غیر اعلان یا طور باندې هم دا خلکو خپل کورونو ته واپسي کړې وه حالانکه په هغه کورونو کې د ننه یا د کورونو په ځای کې چې رچا جار دیواري وه کورونه تقریبا زمونږ په خیبر کې هم په باړې تحصیل کې خو څه تقریبا بیا هم ګزاره کوي جو 30-40% کورونه به وران وي بره چې زمونږ کومه علاقې دي تیرا وغیره هغې کې 95% کورونه ختم دي وران دي خو دغه ټولو ته د خلکو واپسي کړې وه چې د چا په کور کې کوټم نشته په هغې کې خیمه لګولې ده په کور کې دننه په اپنی مدد آپ په طور باندې خیمه اخیستې ده په هغې کې لګې دي په کې ژوند کوي خو په دې سخته هغه کې تیرا کې چې زمونږ کومه ایریا ده هغوی زمونږ هغه خلکو هم چې کله نه ورته اجازت ملاوې شوی دی چې خپل کور له تتلی شي نو هلته هم هغه واپسي کړې ده خو په هغه چاردیواري کې دننه یې حالانکه کورونه هلته یو هم نشته کورونه ختم دي چار دیواری لګولې دا خپل سوند خپل ځان پکې
شه
په دا کې پدې کې خلکو چې څوک جوړول شو لا غو خپل کورونو باندې لګېږي د خپل وس مطابق به کې کار کړي دی او چې څوک یې نشي جوړولې ډیر کورونه اوسم داسې وی چې په چار دیواری کې د ننه هغه خیمه لګولې دي خلکو په هغه کې گزاران کوي اوس پورې بل طرف ته کوم وګورو چې څه اوښول مونږ سره د قبایلو سره د ټول پاټا سره پس هغه خو ټولو خلکو ته مخامخ دي او کومې قربانۍ دوی ورکړې او کوم ظلمونه وشول هغه مخامخ دي. بل طرف باندې که مونږ ګورو یو طرف ته زمونږ نسلونه تباه شول، د 10-15 سال زمان نسلونه را روان دي، دا بې تعلیمه پاتې شول، دا په بل طرف باندې لاړل. بل طرف ته اوس که مونږ وګورو نو اوس زمونږ سکولونه، زمونږ په خیبر کې چې څومره سکولونه دي هغه یې په ټینټونو کې کلاو کړي دي. پټینټونو چې کوم ګرلز سکولونه دي نو یو پلان قبایل پلار هغه به خپل لور هغه وړه ماشومه به هم زیم چې هغه داسې زیاته ونه لګي چې هغې نه چاردیواري نه وي، هغه په امان کې نه وي، هغه په پرده کې نه وي، هغه په ټینټ ته ولې هغه ولېږي. بل طرف ته چې کوم غټ الکان دي هغه په ټینټ کې دننه د هغې د اوبو بندوبست نشته، د هغوی د سوري بندوبست نشته، د هغوی د ګرمۍ بندوبست نشته، د هغوی د بجلی بندوبست نشته. او بیا چې د ایون چې کوم ټیچنګ سټاف دی نو هم بیا که د چا خوښه یو مالېول دی خو راغی او که د چا نه وي خوښه نو اډو بالکل تپوس نه کوي. په دې باندې بل چې زمونږ په علاقو کې کوم فیمیل سکولونه دي، کوم د جینکو سکولونه دي، هغوی دپاره په یو قوم کې اډمنسټریشن یو یو پلین کوچ ارینج کړی دی چې دا پلین کوچ والا به ترانسپورټ فیسلټیز دی زنانا ټیچرانو ته ورکوي دا به وړي. نو پلین کوچ والا یو سر نه را شروع شي، پهله هغه چې یو سر نه کوزی و چې اخره سر ته ورسیږي نو هغه هغې ته یو 15 یا 10 منټه ودرېږي چې صرف هغه ټیچر حاضري ولګوي او هغه سایډ نه بیا را شروع شي واپس بیا را اخلي. نو په ډېرو سکولونو کې دا کوم فیمیل سټاک چې دی باندې زمونږ بیا بیا خبر هم شوې ده. مونږ په خپل اډمنسټریشن لاندې لیکل هم ورکړي دي، شکایت هم کړی دی، اپلیکیشن هم ورکړي دي. زیاتر سکولونه په دې کې نیمه ګنټه د فیمیل سټاف نه اخلي. نو یو طرف ته چې څه مونږ سره وشول زمونږ نسلونه تباه شول، مونږ دا غوښتنه کوو چې څه شوي دي اخو اسم شوي دي، د هغې مدوا خو په دا 1,60,000 او 50,000 روپو نه کېږي. خو زما دا خواست دی چې اوس دې ما ته توجه راکړی شي، زما سکول دې جوړ کړی شي، زما روډ دې جوړ کړی شي، ما ترې د روزګار موقع راکړی شي، ما ترې تعلیم راکړی شي، زما اسپتال دې جوړ کړی شي، زما د سکلو اوبه نشته، ما ترې په هغې توجه ورکړی شي.
سویل صاحب تاسو یو بله پوښتنه مې دغه هم کوله چې لکه څنګه چې نثار علی خان صاحب وویل چې هلته د دوی په وینا کورونه نړول سوي دي، هغه خښت یا ګاډر او هر څه په نورو ځایونو کې استعمالوي پر ځای د دې چې کمی پیسې راځي، کوم فنډونه راځي، په هغه نوی کار وکړي. دوی هم هلته چې سسته هغه راخي او مات ګډ ور باندې کار چلوي، سکول جوړوي یا بله سرکاري ودانۍ جوړوي. آیا په خیبر کې هم داسې دي که نه؟ په خیبر کې چې څه کار کېږي هغه په سمه توګه کېږي؟
نہ په خبر کې په کومه پوری چې دا مرکز وختي خبر وکړه چې دا خبره نشته چې یا سرکاري کس یا فورسز یا چا ما د کور یا د بل ځای د سکول یا د دا میټیریل اوچت کړي وي، کاغه خخته وي، کاغه ډر وي، دا ټیرن وي، بل ځای ته وړي وي، بل ځای کې پیکار کړي وي. بالکل په خبر کې داسې نشته چې کله نه اپریشن سٹارټ شوی دی، صحیح سٹارټ شوی دی، بالکل هر څه بیا هغه پورې سیټ روان دي. چې کله اپریشن نو سٹارټ او اپریشن په 2000 روپو کې سٹارټ اوس کم خبر ون سٹارټ شوی دی دینه بار یا چې انا کورونا کړه دې نه څه شوی دي مخکې به اسې کوم کومه پوری دې هغه به کورونا ورانه ولم او هغه دې نه څه وړې خرڅولې دې خرڅولې به ټایرنه به هم دې نه وړې هیڅ هم نه پروخول دا شي شوی دي چې هغه به خپل کورونا جوړ شوی دي انتظامیه په هغه کې داسې واقع نه ده شوی چې د یو کورنه چا میټیریل وړي وي په خبر کې دا شی نه ده شوی. خو هغه ته یا تنظیمیه جوړ کړې وي یا ایپل چارت وړي وي بل ځای پې جوړ کړې وي دا شی نه ده شوی. بالکل همدا
مننه، خوشحاله اوسئ تاسو مشال ریډیو د کرشې پر غاړه خپرونه اورئ. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او د تراګري د پیښو په نتیجه کې د نړول سو کورونو د بیرته رغولو پر موضوع خبرې کوو. ځایي مشران را سره دي، حکومتي چارواکو سره مو د خبرې وکړې، له وزارت ویان ډاکټر اشرف علي سره، خو هغه ویل چې د وزارت په استازیتوب خبرې نشي کولای. ملک صاحب، د محسن داوډ یو موضوع ته اشاره وکړه، بلکې خبرې وکړي ور باندې چې دغه بازارونه دي، خصوصا د بازار مسله لږ په دې پیچلې وي، چلته یو د بل دوکانونه یو بل سره پوري وي، کورونه خو بیا هم خیر یو له بل لري وي. دغه د بازارونو د ملکیت مسله هلته ستاسو په قبایلي ټولنه کې څومره جدي ده چې دا یو د بل پر مځکه قبضه وسي یا یو بل ته وسپارل سي، دغه څومره مشکل جوړولی سي په مستقبل کې؟
دا خو بنیادی مشکل مونږ ته پیدا کوي بر واسطه ځکه چې ستا په ځمکه باندې زه قبضه وکړم او ما په ځمکه باندې بل قبضه وکړي، نو د دې سره به په مستقبل کې زموږ په منځ کې باد اعتمادي زیاته شي، دښمنۍ به زیاتې شي. دا یو بل مطلب حق خو آسم نه دي روانه دي د حکومت لپاره، خو دا بالکل نه ده په کار چې هغه د خلکو نه یو حق بل ته ورکړي، بلکې حکومت خو دا کار وي حق در ته حق اور اسوی او پخپل خو بالکل دا کارونه کې لکه څنګه محسن صاحب خبره وکړه حکومت چې کمال ته کې راقص ده او میرانشاه باندې او میرعلي بازار خو بالکل ایس خبره یا نه روانه چې دلته کې سره واندي او میرانشاه کې چې کوم سره واندي په کار دغه صدا چې د خلکو سره مشوره وشي او د دې په مرزي باندې د دې په خوشي مرزي باندې دا کار وشي او که دا څه ونه شول د حکومت چې کوم لګیا دي، نو زما خو دا غواړم چې د حکومت په اساس هم دومره پیسې ټیک ته دغه پیسې وګټي، په کله چې هغه لپاره ټیکا ده هغه لپاره خو یو پروجیکټ هغه پیسې پیسې وګټي، خو بیا به دا خلک راپاسي او دا بازار به ورانوي او په دې کې به یو بل وژني، ځکه چې دا هیڅ کوم نشي برداشت کولای چې زما د کورونو او د اربونو په ځمکه باندې یو بل څوک راشي او هغه په قبضه وکړي. مونږ وینو چې دلته کې داسې زورور خلک شته او په حکومت کې مونږ وینو چې حکومت هم داسې مخلص نه دی، ستاسو زمکه باید زما ماته لیکلی او زما باید تاسو لیکلی او دا جنگ او جګړه باید شروع شي، نو حالات کوم دا اپریشن نه مخکې زمونږ دا نه بدتر راشي ځکه زموږ مکو ته کور دښمنی پیدا شي.
نه نو دغه ستاسو نسی کولای یا نسی کېدای چې خپل یو جرګه ورته جوړه کړي ځکه چې ځکه به ټولي معلومي کنه چې دا استاد او دا د موسین دا وړ دا او دا د مثال د سویل افریدی صاحب دا د پلانې دا، نو تاسو دغه نسی کولای چې خپل منځ کې وشي چې زبستا پرم ځکه قبضه نه کوم ته بس ما پرم ځکه قبضه نه کوي
وری واسه دا مکه خو سیمه ته راخو کنه سیمه ته دا مکه راخو چې راتوي چې خپل مکه باندې تاسو کوم ځای دلته ته ودرېګا او موسین سے تخپل موقع ورکی سے تخپل دے باندے ہو درے گا، نو دے موقع تا مونگ دا موقع سوک ناکاوی چھے مونگ آلتا کدا سی داگا کارو کو مونگ خو بالکل دا دے خبرنا دخل کریو اس دخل مزه مونږ په دې کې نشته چې په دې بازار باندې څه خبره وکم، مونږ خو بخپله کې کینو جرګې مرکې تاسو ته پته یې محسن صاحب سلګونو جرګې په دا څومره د پراپرټۍ خاوندان چې دي د ځمکې خاوندان چې دي هغه کینه سر پخپله کې جرګه مرکه چې مونږ او تاسو پخپله کې جنگ نه وي، یو بل به زیاتې نه کوو د یو بل حق به نه خورو، خو په خلو باندې غریبانه څه کولی شي چې څوک ځمکې ته نه پرېږدي، نو که فوج حکومت هلته مونږ ته اجازه راکړي نو مونږ ته خپله پته ده زموږ خپل کور د خپل دوکان انچ انچ ماته معلوم ده انچ انچ یو انچ جاته به د چا سره اونشي او که د خلکو د کوم د خاورې چشتن دي د غیر ته موقع ورکړ شي او غیر ته موقع ورکړي دل نه شي حکومت په خپل لګیا دی په خپل مرزي باندې چې څنګه روډ باسي څنګه دکان جوړوي څنګه مارکیټ جوړوي څنګه پام جوړوي څنګه پارک جوړوي او څنګه لوبغاړي جوړوي، نو دا د حکومت اوس په خپل اختیار کې اخیستي دي. د دې غریبانو نه چې څوک زمونږ د شمالي وزیرستان خلک دي چې میرانشاه کې پراپرټي لري او یا میرعلي کې پراپرټي لري هغه سره څوک جرګه مشوره نه کوي.
که محسن داوړ صاحب تاسو له ملک نثار علي خان صاحب سره اتفاق کوي کنه چې هلته بيخي تاسو ته له تاسو سره سلام مشوره نه کیږي ځکه دا تاسو مزګه ده چې تاسو دومره خورته وایسته چې دا د پلانیم زکه دلته پلان کې دکان جوړ شي دا زما ده، خیر دی حکومت او پوزر څوک چې جوړي پخپل خوښه او پخپل انداز او پخپل نقشه دی جوړه کی خو چې تاسو پرمزکه جوړ سی له تاسو سره سلام مشوره کیږي کنه
زمون خو جی بالکل جنام دا زه بالکل د نصر علي صاحب سره بالکل اتفاق لرم، زمون خو جنام دا غدا چې زمان ته پوسټ نه کړو زم ما پدمه کې بلډینګ شروع کړه ده او دا به سبا چاله ور کوي دام چاته غږ نه کړي او بل دا خبرم نه دا ګور جی پرون په یو ځای کې پټرول پمپ او د پګاراله مارکیټ جوړ کړه نو کپدې کې ما مارکیټ جوړولو او په خواله مې پخپله جوړ کړو کنه ما ته پټرول پمپ اورا کوي بیا به کم ځای کې چې مارکیټ په خواله ته اوس پم او اوسل ته روټ تر کړې دي، نو مسله جی دا کچره د خاورې خاوند په د خاورې مالکان په دې مکه ودرولې مې نغې بوت خپل یو یو انچ خیال وي بیا به خپل سلام ور کړو چې بای کتا سو خو خاينه په دې طریقې به جوړ کو کې شي دیو سره منلې مې خو دا څه غونه شي کې چې زماز مکه دا تا په کې مارکیټ جوړ کو سبا ته بل سره ورکه نو زبا ولا غو نه پر د مغه وای چې مال سرکار را کړي د زما او دغه په منځ کې غو د عمرونو دښمنۍ جوړه خو نو زمونږ اوس وختنم دا غو چې دا کم کار غي شروع کړي دا به چې ودرول شي او چې کم د زمکه مالکان دي په کار د چاغي تخپل زمکه حواله شي او دغه په راي باندې به کچر مخ کې تاسو څه جوړوي يم خو دغه راي په شامل کې دغه په راي باندې مخ کې جوړ شي.
نو دغه مسلې د حل لپاره چې کوم تاسو درخواست ورکړی پدی کې تاسو سره څومره قانوني ملاتړ وو، یعنی قانون پوهان څومره در سره ملګری وو؟ یوازې تاسو د شهر خلکو است کنه، د نورو سیمو چې کوم قانون پوهان د قانونان د وکیلانو اتحادی دي هغه تاسو سره په دې مسله کې ملګری وي؟
زه خو چې فلحال خو په دی په دې په دې کیس کې خو زه پخپله وکیل یم، بلکې بل زمونږ دلته د یو ډېر نوموړی پښتنو مشر لطیف افریدي صاحب دی، هغه زمونږ دغه مشري کوي د قانوني ټیم. د نورو سیمو سره فلحال مونږ داسې رابطه نه ده کړې، خو بهرحال دلته پېښور چونکې پېښور های کورټ کې مونږ دا کیس کړلو، نو دلته چې کوم مونږ د ټولو نه بهتره فیصله کېدی شوه نو هغه د لطیف افریدي صاحب په مشرۍ کې دغه مونږ زه پکې خپله هم دغه یم. نور پکې دوه درې زمونږ مرګري وکیلان دي، هغې په دې کې خپل دغه کوي، د دې وکالت په کوي، او لطیف افریدي صاحب د دې مشرۍ کې. خو که د دې نه چرته ونه شوه نو مونږ به مخکې به هم ځو، لکه دا د پېښور های کورټ ته مونږ به سپریم کورټ سو، بیا چې هلته کوم نوموړي د قانون پوه کسان دي نو مونږ به هغې سره هم رابطه کوو. خو دا مسله مونږ په دې ځای پرېږدونه، خپل وس مې چې څو نه وي هغې مطابق په د دې مزاحمت هم کوو، او د دې خلاف په خپل آواز هم پورته کوو، که په عدالت کې، که په روډ یې، که په تاسو په شان د دې پروګرامونو په ریډیو کې، که په ټي وي، که په اخبار کې، مونږ به خپله خبره کوو، او کوم چې غلط کار شوی دی، کوم چې ظلم کېږي، کوم چې زیاتې کېږي، د هغې خلاف مونږ آواز پورته کوو.
ډېره مننه،
تر څو مونږ ته ملاو شوی نه خبره مونږ غواړو.
ډېره مننه ستاسو څخه محسن داوړ صاحب، ملک نثار علي خان صاحب ستاسو هم ډېره مننه، سویل افریدی صاحب تاسو پر لاره واسطه وخت نو راکړي ډېره مننه، همدغسې د ډاکټر اشرف علي صاحب هم مننه. ستاسو د ټولو په اجازه د خپرونې وخت پای ته رسیږي، راځئ چې د خپرونې په پای کې د هارون باچا یو سندره واورو.
زما د زړه یو ستا د اننګو رنګونه یو، د ګور د ګلاب او د لمبو رنګونه یو، کاری گی چې هم دوی د دې دنیا سوچاولا، د خاور یو د ټول پختنو رنگونه یو. چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې سرچت نظار کی غزوان، چرت دے د کام دزڑ درمان، چرت دے سرچت نظار کی غزوان، چرت دے او سرچت نظار کی غزوان، چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا، ظلم دے جماعت پہ درو با مشوکنا، جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا، تاسو در اختیا وی لوتوان، چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان، چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان، چرت دے سرچتر نظار کی غزوان، چرت دے او سرچتر نظار کی غزوان، چرت دے د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرت دے د کام دسڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے.